لو بیرته مثلا موقت او انتقالی دوره مونږ ایجاد کو په څنګه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم مونږ تاسیس او چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی انتقالی دوره کله چې تاسیس شو دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم تاسیس ک او ایجاد شو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 15 ماده کې په سری شکل باندې البته هم د دې کمیسیون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو او په ځم کې مونږ په سلورتیا که هم بلا قانون چه ده بشری حقونو ده واکونو دندو او صلاحیتونو قانون و اغا قانون هم تصویب شد خوشبختانه اغا قانون ده بشری حقونو خپل واک کمیسیون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کی ده بشری حقونو خپل واک کمیسیون اصلی مخه او اصلی هدف داده چه مونگ ده بشری حقونو ده رعایت څخه مونږ سره نکو په افغانستان کې په دوم قدم کې هر هغه څوک چې دوی بشری حقونه نقصي مونږ هر قضایا ثبتو او مونږ ده بشری حقونو نقص موارد بررسی کوو سیلو او تعقیب او اړوند ادارات سره مونږ شریکو او بل مونږ په دې مسله باندې هم کار کوو او د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو هدف هم دا د مونږ سره کم کوي چې د بشری حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې د لپاره ځینې خلک ځینې اوریدونکو شاید داسې فکر وکړي چې د بشری حقوقو یو غربي پدیده ده کله چې مونږ بشری حق وایو مونږ وایو چې خونه او روزنه یو بشری حق ده روغتیا حق یو بشری حق ده مونږ وایو ښځه یو ماشوم په هر کلی او باندو او ولسوالۍ کې دوی اوسېږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي دوی د واده حق لري واده یو بشري حق ده د تابعیت یو بشري حق ده یعنی هدف دا ده چې دا هغه حقونه دي چې یو انسان لري د همدې لپاره په دې مسایلو باندې مونږ خبرې کوو د دې لپاره خلک دا پوهاوی ترلاسه کړي چې دوی یعنی ځینې حقوق لري چې دولت باید هغه حقوق رعایت کړي او خلک باید زده پوهاوی هم ترلاسه کړي دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې د شریعت اسلام پر اساس باندې چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي د خپل پلار نه د خپل مور نه د خپل هغه مشر د مشرانو نه د خپل حکومت نه د خپل نور هغه کسان چې مسئولیت لري دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم زما دا حق بیرته یاده کړي او بل دا چې زموږ هدف دا ده چې بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې موږ ځینې تدابیر باید اتخاذ کړو تر څو د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې ښه شي.
ډېره مننه صدیقي صاحب. تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د 15 کلونو را په دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون عمده او لوی لاسته راوړنې څه دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون عمده لاسته راوړنې دا ده چې موږ اضافه د 6 میلیون کسانو ته امو په هوای پروګرامونه ورکړی یعنی دوی یعنی سلویک فیصد د دې کسان ښځینه دي او ماشومان دي چې موږ دوی سره خبرې کړي چې دوی بشري حقونه څه ده او په کوم قوانین کې تسجیل شوی ده او شریعت سره کوم په حقونو باندې بحث کوي. موږ ځینې راډیو برنامې اضافه مونږ کوي سو چې زه خپله راډیو برنامې مونږ تولید کړی او تلویزیونی برنامې مونږ تولید کړی اضافه مونږ 3.4 میلیون مجلې مونږ نشر کړی بروشورونه دا نور نړیوال اسنادونه او میثاقونه مونږ ځینې قوانین اساسي قانون مونږ چاپ کړی او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایتو کې مونږ هغه توضیح کړی. شاوخوا 10,000 شکایتونه زمونږ په کمیسیون کې ثبت شوی دا شکایتونه رسیدګي شوی او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي دي زمونږ په کمیسیون کې چې هغه ټول تعقیب شوی ده او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي هغه بررسی شوی ده او 13,000 مرتبه مونږ د توقیف ځایونو او د نظارت خانې او د محبس څخه مونږ څارنه کړی چې په ترڅ کې اضافه د 6,500 کسان مونږ د هغه نه خلاص کړي دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي یا په توقیف خانې کې یا په نظارت خانې کې چې زموږ همکاران تللی کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و هسې دوی نیول شوي دا کسان خوشي شوي دي او 50 دا شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسي شوی دا غد تړل شوی چې خوشبختانه اوس په افغانستان په ساته شخصي زندانونه نشته اما موږ د دې اندېښمن یو چې کیدای شي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري او دوه نوي موږ د سجمی دا قبرونه مونږ شناسایی کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی او یا مونږ تحقیقونه تر سره کړی دي چې مونږ د بیلګې په توګه مونږ ویلی شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق چې د افغانستان په ساته دا اولین ځل و چې کمیسیون ورباندې بحث وکړه او نور تحقیقونه چې ترسره شوي دي ان دا هغه عمده لاسته راوړنې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لري او نور موضوعات دي چې زه نه غواړم چې په هغه جزئیاتو موارده باندې زه هم بحث وکړم.
ډېره مننه صدیقي صاحب. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا مهال کم عمده او لوی پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زموږ د دندو واکونه او صلاحیتونو قانون پر اساس باندې یعنی موږ په متداوم شکل باندې په عامه پوهاوی پروګرامونو کې بوخت یو او عامه پوهاوی پروګرامونه تدویرو د افغانستان په ساته. یعنی هر کال موږ اضافه ویلی شو چې اضافه د زر یوازې عامه پوهاوی جلسات موږ لرو چې په هر ولسوالۍ او کلیو کې د ترسره کیږي او مختلف اقشارو سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې موږ په دې برخه کې کار کوو. او بل زموږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې موږ حداقل روزانه موږ ویلی شو چې 40 نظارت تی یا سارنیز ماموریتونه موږ لرو د افغانستان په ساته. یعنی که زموږ همکاران په قندار کې ده که په قندوز کې ده که په مزار شریف کې ده که په فاریاب او جلال آباد او گردیز خارونو کې یعنی زموږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی زیات د ماشومان وضعیت ګوري او په زم کې ده نظارت خانی هغه وضعیت ګوري او توقيف ځایونه ګوري او د محبس وضعیت څخه سارنه کوي او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه سارنه کوي د مکتبونو څخه سارنه کوي چالتو ګوري وضعیت سره رقم ده آیا دوی خپل حقونه ته په خټو غلاسرسي نه لري کني لري که ستونزې دي کوم ستونزې دي مشکلات څه ده چې موږ دا مشکلات هغه مسؤلین سره شریک کو. بل زمونږ د دادخواهي چې موږ ورته وایو یا د حقوق غوښتنې پروګرامونه لرو چې دا پروګرامونه هم د هر ولایت په ساته زمونږ همکاران هلته کمیټي لري خاص پروګرامونه لري چې موږ سره رقم کوو چې د ماشومانو په برخه کې ستونزې څه ده د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په ساته او موږ سره رقم تدابیر ورته ونیسو او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم نو تاسو ته کې دوی سره موږ همیشه په تماس کې او خپل جلسات تجربه د حق غوښتنې یا د دادخواهي پروګرامونه موږ دوی سره نیسو چې موږ سره رقم کوي سو چې اړخل د مشکلات موږ په خټو غشناسي او ورته حل لارې پیشنهاد کو د قانون پر اساس باندې ادارات تشویق کو چې په هغه بخش کې توجه کوي ترڅو د خلکو مشکلات حل شي.
صدیقي صاحب، تاسو د بشري حقوقو د کمیسیون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو تور کړی دی لمه حبس څخه مو نظارت کړی دی. ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذار تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو کله چې ما مخکې په هغه لاسرولو باندې خبرې وکړو تاسو به تر معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندې کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړئ کله چې بشري حقوقو موضوع ته مطرح شي یا خلک منفي احساسات راخای یا مثبت احساسات ان هدف دا ده چې اوس د بشري حقوقو مفهوم ان په یو ملي گفتمان تبدیل شوه. هر چیز چې قانون تصویبیږي اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشري ارزښتونو سره بس مغایرتونه لکه چې مقرره تصویبیږي دوی وایي چې د بشري حقوقو هغه ارزښتونو سره بس مغایرتونه کله مغایرت مو لري اوتومات هغه موارد اصلاح کیږي. او په ځن کې موږ وینو چې د بیان ازادي ورځ په ورځ لا نور هم تضمینیږي او پراخیږي په ټولنه کې او د شکنجې قضایا کم شوې ده په افغانستان کې. په خوځښت لري د شکنجې قضایا او اوس هغه قضایا ډېر کم شوې ده او هغه ډېر موږ نقض حقوق بشري موارد چې دننه د دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډېر کم شوې ده. هغه مثبت اغیزې دي چې موږ په ټولنه کې لرو. موږ وینو چې اکثرا قوانین حقوق بشری پر روحیه باندې اصلاح شوی دی او د ښځو حقوقو تضمین شوی دی په قوانینو کې د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقوقو تضمین شوی دی او د زندانونو وضعیت ښه شوی دی په خوا په پرتله. یعنی زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه شي. یعنی اوس موږ غیر قانوني بندیان ډیر کم لرو ډیر یو کم فیصدی کې شتون لري د افغانستان په ساته. موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې لا نور هم کاروسی یعنی یوازې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسولیت نه ده، دا د مدني ټولنو رسنیو او نور عام خلکو هم مسولیت چې په دې برخه کارو کې ترسو د خلکو بشري حقوقو تضمین په افغانستان.
ډیره مننه صدیقي صاحب.
مننه تاسو هم. مننه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم. د کابل مراد خانی خوب مو حتمی لیدلی وی یا به مو هم د دغه سیمې د کیسو په اړه اوریدلی وی. دغه سیمه یو ډیره لرغونی سیمه ده، خو آیا کله مو په مراد خانی کې د ناوی خونه لیدلې او یا مو هم د دغه خونې د جوړښت په اړه چا اوریدلی؟
دغه کوټه امکان لري چې 200 کلونه مخکې د ډیزاین یا باز شیشه کاری یا ټول رنګامیزی نچرل یا طبیعي ده. دا ګوره دغه رنگونه نه دي
چې بهرنیان راتلل. اکثریت دغه کوټه سره چینایان ډیر علاقه ښیي. کله چې به دوی راتلل موږ به دې کوټې ته راوستل. دا کوټه به چې ولیدله د ډیکوریشن د خاورې ګلکاری پکې شوی د رپک یا مندرب چې ورته ویي بعد
یو تاریخي د نوې کوټه ده. ډېر تمیز ساتو د سیزافت اومد ډېر کسانو پرې درته منظره دې ما ډېره خوښیږي چې خاص ډیزاین لري ځان ته.
موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ناوی خونی ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، په لرغونی کابل کې یو ډېر پخوانی او مشهور سیمه د مراد خانی په نوم یادېږي او اکثره کابلیان د مشهورتیا کیسې کوي. کله چې تیمور شاه دورانی له کندهار څخه پلازمینه کابل ته را نقل کړه، د کابل سیند غاړې ته د غسیمې د قزلباش قوم یو مخور مراد خان ته په توفه کې ورکړه. نوموړی په معمارۍ کې ځانګړی مهارت درلود او د شاهي کورنۍ لپاره یې په دغه برخه کې ډېر کارونه وکړل. کله چې د کابل سیند په غاړه دغه سیمه مراد خان ته ورکړل شوه، د وخت په تیریدا د دغه سیمې نوم مراد خانی شو.